سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفري د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو را پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره تر ټولو بد ځای بلل لري. په دغه راپور کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې انساني قاچاق پکې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل امریکا د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. د بلنکن په خبره دغه پدیده پر بشري حقونو او ازادیو څرګنده برید دی. هغه زیاته کړه چې دغه ستونزه د هر وګړي حق تر پښو لاندې کوي په داسې حال کې چې هر انسان د خپل ژوند او کړنو خپلواکي لري. د بلنکن په وینا اوس مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 2 میلیونه وګړي له دغې حق څخه بې برخې دي. د طالبانو حکومت وروسته د راپور په اړه تفصیل نه کړی، خو په دې وروستیو کې په سلهاوو افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله د ښه ژوند په هیله په قاچاقي لارو سفر ته زړه کوي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په هغې مرکه کې چې تېره شپه له تولو نیوز تلویزیوني شبکې خپره شوې ده ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دې پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځواب ونه ویلو. هغه یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکا بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه داخلېږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن تبصره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوو جلاو ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښې پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې دي. دغه په وینا په خدیر کې یو کاماز ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی دی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده، دوه کسان له لارې د یو موټر وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بی احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علتونه بلل شوي دي. او د اوکراین پر پلازمېنه کیف نن د روسیې له لورې هوایي بریدونه وشول. تر دې مخکې د اوکراین څو سیمې د شپې لخوا د بی پیلوټ الوتکو او کروز توغندیو د وژونکو بریدونو سره مخامخ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افریقایي هیوادونو یو لړ پړی پلاوی د سولې خبرو اترو په موخه کیف ته رسیدلی دی. پلاوی د کیف په شمال لویدیځ بوچا ښار ته تللی چې د هوایي برید زنګ وکړنګول شو. بوچا هغه ځای دی چې د اوکراین په وینا روسي پوځیانو په تیر کال مارچ میاشت کې پکې ملکي خلک وژلي وو. د ازادي راډیو د خبر له مخې د جنوبي افریقا، سنګال، زمبیا، کومور او مصر د چارواکو په ګډون پلاوی ویلي د بریدونو له دوام سره به له اوکراین څخه خپلې لیدنې ته دوام ورکړي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځای پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغو 12 هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د شمانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. تفصیل په دې راپور کې.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بې وظیفې شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل. او 10 کلن ورور یې چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې 3 میاشتې وروسته یې مړی کور ته وروړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځیم او کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه ساه ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تېر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي. د ننګرهار ولایت د کامې اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده اراده مرد شوی وایي د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاق بر سره خبره وکړله کله چې موږ ایران ته وغوښتلو. په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و نن شپه دلته وکړه نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دې سره 15 ورځې بندي وم. ما دلته نارم تېره کړې ده، ما تندن تېره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بېرته افغانستان ته انتقال شولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه 11 هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار، په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بادا بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمېر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواده د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0, 21, او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغاني فلمونو یو لوبغاړی او لارخوت بصیر مجاهد چې دا مهال په ایران کې ژوند کوي وایي له هیواده بهر به هم د فلمونو جوړولو ته دوام ورکړي. دا چې ښاغلی مجاهد دغه کار په څه ډول کوي د درته په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې له دې وروسته ستاسې پیغامونه راخلو. د پیغامونو وروسته د ازادۍ فرهنګي د مجلې اوریدل هم مه هیروئ.
ما فیلم را به نام
دیر وړو کوم چې د مقدر کا سکندر په نوم د امیتاب بچن یو فلم میولید. همه غزما ایدیال و چې ما هڅه وکړه سینما تراشم.
تلاش کردم بیم به سینما.
افغان فلم جوړون کا یو لوبغاړی بصیر مجاهد چې په 1350 لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی، د یکتوت له ښوونځي فارغ شوی او وروسته یې د سینما په برخه کې په هند کې ځینې کورسونه لوستي او د فلمونو له ډایرکټرانو یا عملي روزنه اخیستې. مجاهد وایي د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې د ملي تلویزیون له خوا خپرېدونکو فلمونو وهڅاوه چې سینما ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي.
شوای چې ما فلم هایی که در تلویزیون ملی افغانستان در
د ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل چې د جمعې په شپو یې فلمونه خپرول، ډېره لیوالتیا مې درلوده چې وی کورم، په ځانګړي توګه هندي فلمونه. له همدې ځای څخه مې له سینما سره لیوالتیا ډېره شوه. دا چې پلار مې ساختماني کارګر و او اقتصادي توان مې دومره نه و چې په خپلو پیسو سینمایي کارونه پیل کړم، خو بیا مې هم ډېره لیوالتیا درلوده او څو ځله د افغان فلم ریاست ته ورغلم، خو دا چې هلته مې څوک نه پېژندل له دروازې به یې بېرته شړلم او چا وخت نه راکاوه.
خو مجاهد وایي بیا هم ناهیلی نه شو او د ښوونځي د درسونو تر څنګ یې د سینما په برخه کې هم په داسې حال کې مطالعې ته دوام ورکړ چې د کورنۍ یې ورسره خوښه نه وه.
په کورنۍ کې به ټولو راته ویل چې له درسونو پاتې کېږي، په یو بله لار روانې، خو ما هم درس لوست، هم د سینما په اړه مطالعه کوله او فلمونه مې لیدل.
بصیر مجاهد خپل لومړنی فلم د یو شمېر نورو سینماګرانو په مرسته د طالبانو د لومړۍ دورې په واکمنۍ کې جوړ کړ.
حکومت
طالبانو د هغه وخت د حکومت په مهال یې تر وسلې هم کامره جدي ګڼله او فلم ته خو بیخي اجازه نه وه. په پټه مو د وینو څاڅکو په نوم د یو فلم د جوړولو کار پیل کړ. اول ځل چې زه د کابل د انصاري څلورلارې په ساحه کې د کامرې مخ ته ودرېدم، په همدې وخت کې د امر بالمعروف له سپیکره غږ پورته شو، ټول وتښتېدل او زه له وسایلو سره په میدان کې پاتې شوم. یو وخت و چې په ما تېر شو، خو هغه لیوالتیا او مینه مې چې له سینما سره درلوده، په هماغو شرایطو مو فلم پوره او جوړ کړ.
مجاهد وایي دا فلم یې له دې امله خپور نه کړ چې وروسته سینما ډیجیټل شوه او دوی په پخوانیو کمرو دا فلم ثبت کړی و چې کیفیت یې ډېر ښه نه و. خو له دې فلم وروسته ښاغلي مجاهد په ډېرو افغاني او د کابل اکسپرس په ګډون په ځینو بهرنیو فلمونو کې هم رول ولوباوه یا د لارښود همکار و. د ښاغلي مجاهد په وینا انجام، دښمن، آهي مادر، ویلګرد او یو شمېر نورې مهم فلمونه دي چې ده په خپل هنري ژوند کې جوړ کړي. مجاهد چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د پولیسو په لیکو کې هم دنده کوله، یوه موده د کابل امنیه قمندانۍ ویان هم و چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ایران ته لاړ. ښاغلی مجاهد وایي که څه هم په لومړیو کې له وطنه لرېوالی ورته سخت و، خو اوس هڅه کوي چې له هېواده بهر هم خپلو سینمایي هڅو ته دوام ورکړي.
د
دې تر څنګ چې په کډوالۍ کې یو څه ناهیله یم، ځکه په هېواد کې مو سینما نشته، خو بیا هم خپلې هڅې نه پرېږدم. هر کله چې ناهیلی شوی یم، بیا هم تسلیم شوی نه یم او حرکت مې کړی. همداسې هر افغان چې د دنیا په هر کونج او په هر کار کې مصروفي، کله کله ماتو سره مخ کېږي، نه دی ناهیلی کېږي.
د بصیر مجاهد په وینا ایران ته له تګ وروسته یې د ویلګرد په نوم فلم د ایران په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړی او ښه هرکلی یې شوی. نوموړی زیاتوي په راتلونکو څو میاشتو کې به په هغه فلم کې هم ونډه ولري چې په ایران کې د یوه افغان شاعر د ژوند په اړه جوړیږي. ښاغلی مجاهد وایي که څه هم د طالبانو د حکومت په سوري کې سینما نشته، خو د نوموړي په باور که په دې برخه کې کار وشي او افغانستان خپله فعاله سینما ولري، دا هیواد به د نورو له فرهنګي یرغلونو ژغورل شوی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کړي او د امارت تر مشرانو پورې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي.
الله الرحمن الرحيم سلامنا احترامات ازادي راديو ټولو کارکونکو تخنیکی همکارانو ټولو اوریدونکو ته طالب چارواکو د پام وړ انګرهار کې دغه د عشر او زکات مسؤلین ډېر ظلم کوي په خلکو پسې په خپل سر باندې لیکنې کوي چې د فلاني 500 منه غنم شوي په هغه باندې 500 منه عشر کېږي دغه بیچاره 200 منه غنم شوي وي چې په هغه کې 100 منه عشر کېږي 10 منه خوار غریبو ته ورکړي وي 10 منه پاتې وي طالبان ترې پوره 500 منه غواړي نه سوال مني نه زاري مني هغه بیچاره بندي کوي واهي مقصب نه دومره ظلم کوي چې دومره ظلم په فاصلو کفارو کې مداري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم خبرونه تشرخلی د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی کتاب سره آشنا شي
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي
زما ماشوم توپ کلی کې تیر شوی دی د سرشارو یلو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده کړکۍ د باندې ګورم ورې زده او په کومړې خولې را ماتې دي
دا ادبي خبرونه په یو شعر رنگینه وو
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه
له داسې چا سره هم شهیدلیم چې یو آنلاین اپ ته پلسکونو کتابونه په خپل شخصیت کړی
افغانستان کې د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
وو کتر اخر را سره وی نور مطالب به هم واوري د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ لا پیل د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شو دی د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسکونو خبرندوی مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو د بیحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي
د ذهنیت سازي په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي کاغذ خراب دی د پاکستان بسته بندي ډیره خراب شوي دلته جوی شیر کوڅې ته کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي سوري دي او پر کتابونو ګردونه کینی
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وای ل سیاسي بدلونونو ورسته اکثره خپرونکو له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیزه هم درلود ځینی خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخی چې باید په ګډه کار وکړو ځکه هیواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتون کو څخه دی د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي
دا یو خزای وو خدو دی خلک دلته یو بل پیژني هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره هیله ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلي دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو او نجونو سره یو ځای ترویجشي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه یې د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بېلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندویو ټولنو د چاپ چارې د پرو سږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندویو ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال یې سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خپرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې هغه د دکتورا ډیزرتیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بېلګې څېړل شوي دي، تحلیل شوي دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرتیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی د سید شمس الدین مجروح د اشعار و فکر فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرتیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرتیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اول دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د شعرونو د شکلي جوړښت، هنریت او بیلابیل خواو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پیش شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیات او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبې کې په دې برخه کې هیڅ یا ډېر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکلی دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شعري ټولګې دي چې دغه لس شعري ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شعري ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په 1100 مخو کې دغه شاعري چاپ شوی ده. زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی او په ډېر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ او ستاسو ژبې ته دغسې کارونه وشي چې ترڅو موږ او ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی شي.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات در سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې و بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرنګیان او رون انتی دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړه دي چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګیش بړون کوي وایي سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولیکله د جملو معنا هم ولیکله او په یو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د ځینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوي خو له دې مخکې هم درې ځلې خپره شوي او ډیر شمیر مینهوال لري. د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي محصل نعمت الله تسل وایي
چې کله موږ لومړي ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم هغه د انګلیسي کوم مقالې چې وې کوم کتابونه چې و هغه ډیر ستونزمن مورته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو د هغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي په کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډېر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شیر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د دې ځانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وایي چې ماشومتوب یې په کلي کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلي کې تیر شوی دی لکه د کلي په رنګونو کې ښایستونو کې یعنی یاد کړی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو د کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلي رنګونه، په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنګونه ډېر کم دي، ډېر محدود رنګونه کاروو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه،
دا خړ رنگ پی ورزیات دی. شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی؟ تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته هغه کلیوال چنارونه درېدلی؟
نه، دا زما خپل تصور دی. لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعري باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چنار ده چې زه به په ماشومتوب کې به ما دغه چنار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکې منډې وهلې. نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللي یاستئ، که په احساس کوئ چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنې موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز په انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هماغه د شعر څرک کله ناکله نوي، یا د شعر هماغه الهام کله ناکله نوي. نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پوله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کې یا اوریدون کې د شعر کلی طبيعي حاضرمو هم داسې تصویر کړي ولا چې زما ستر ګوته مخه د کلی حاضره ودرېده یعنی دا کار هم همدغه حسابه ده اما زما پښتنه آیا دغه تصویر مو ذهن تراغه به ماشوموالې ته ورغلی او کنه لدغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب همو
دا خو زه سه چلو چې زه میالته زمونږ په کلي کې لږ درې نه بد حالات کې شوی و جنګونه سه یو زه بیا ډېره زیاته خفه شوم زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه ومه تللی نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و نو ډېر کلونه شوي وو چې زه نه ومه ورغلی نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې لکه چې شین اسمان وي سپوږمۍ پکې پړک وهي سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخېږي نو د نجونو د لاسونو ټپا راځي زه تللې یم کلي ته نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپا راځي ګورم هلته اجیره جوړه شوې نوي قبرونه جوړ شوي وي نو د کلي په د دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خاپونه ښکاري داسې راسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی
لاغلي کلیوالي مننه د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی په دې بحث کې شفیق خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اخلي وولف د ماشوم توپ خاطرې دي شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دي چې پرچینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثر کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی بل لیکوال نه ویره خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت للویا سره د ماشوم توپ له پیښو رنگ اخلي میمونی کامران ته بیا کوچنوال هغه زیر مشکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي د بل لیکوالي ځولې لمن په نظر ماشوم توپ یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اخیس لرل شي ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې دا وای چې د انسان په لاشعور کې له ماشوم توپ ځینې داسې صحنې هم ثبت شي چې په شمارانو بدلیږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یو کمزوري بنیاد فرزانه سیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشوم توپ کې تشکیل شي ګلالی مومن ته د ماشوم توپ خاطرې او تجربې د لیکوال او شاعرانو د الهام سرچینه ښکاري نرګس ساق ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري دا وایي که څوک په ماشوم توپ کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي فرزانه ترکه خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړشت سپین تارونه مهم د ماشوم توپ لار شفه رنگې دلیدي د شوزو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شی به گهیز بیا پدی پاور ده چې د ماشوم توپ دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر سي هیروي لړسي پیاجوي لاغلي گهیز سره لې مودان هم نسره ده دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشوم توپ بد شرایط تروري نو په لوینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانه ته ورولي په دې لړ کې یو هم سوریایي فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیستي د دې په نظر شعر یو ناویلې خبره ده یا لښت تر لښه یو بې ځوابه پوښتنه او د یو ناڅرګند څه لټه د لومړي خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوي او هم د ناڅرګند شي د لټه هڅه احساسولی شو د ادونیس شعر. کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی څیره ناشنا وه څه یې نه ویل روان و یوه بل ته مو په پټه خوله کتل زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا له اصله یو یو ځای لکه پاڼه چې شمال یې رپوي سره بیل لکه ځنګل بوټېدلی دی له مځکې اوبه کړی موسمونو ای ماشومه چې زه ومه شرم خکې څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومېږي په پټي کې کار کړی دی او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه څرنګه وه خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یوه وخت خپریږي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهېږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی نه بدلېږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګمان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتاً د تلپاتېوالي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشران د ماشومتوب د له لاسه تللیو وختونو حسرت کوي. شایي همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشوموالی انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او ده بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوخت دي، ژوند یې هېر دی. دوی مرګ راژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره غږېدلی یم چې تر اوسه یې په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده، د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اورو.
کال لمړنه یې واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایسته. دواړه یو ځای کمرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لگ ولاړ و بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. د دې واورې صفتونه کول همالا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و. د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ورخراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې رایادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اورېدلی شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم. سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. زه معلوم ثبتوم یم، زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې پور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده که چېرته داسې منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږدو اوږده هم وي، چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډېری وخت ستونه یاري نه کوي، ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم. دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې، د ایډیټ برخه یې، دا سخت چارې دي. موږ ته د خدای انسان کې انشاءالله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولئ کنه، زه د راډیو د بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کم. کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چادي خبرې کوي، لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولئ، تقریبا څومره مخه یو ځای لولئ په لوړ ژغ باندې او په وقفه په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه؟
فرق کوي کتاب نو، چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی. سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخه مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږده یا ډېر د لیکلو دغه شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستلی ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کې به زه د خدای بخښه دي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړمه چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایي هم سړی نه ستړی کوي. او غږ کې وي رښتیا، دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي. یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی، نو بیا ورته ګورم. ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره. په ناول کې مختلف کرکټرونه یې، د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمه هم سره فرق لري. په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږ کوي، خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غږ وکړم. دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخښه، دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې الته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي د سینې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم، نو کله نا کله نثر ورته بدلوي او کنه؟
دا دا نو بدلیږي ورته، اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي فلانی مثال احمد محمود ته وویل، نو بیا دې وخت کې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کې معلومیږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي، او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره چې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډېر پوه شي، مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سوکو وهه، زه بازار ته نه ځم. دا دلته د جمله ده سي، یعنی بازار ته دی نه سي. دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي چې فلاني میز په سوکو وهه او وی ویل، نو بیا دغه بله جمله باندې ممکن اورېدونکي پوه نه شي، او کچرته وویل وویل په وینا کې زیات راشي بیا هغه دی مکالمه نثر یو څه بل رنگ کې شي. نه
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې وایي سره کوم لیکلای دا متن، که چیرته وایي متن داسې لیکلای چې ماغه په دغه شکل باندې ول وستل سي، نو خامخا به غسل وستل کیږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. او زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه نوې ده د کتابونو د ثبت مسله، که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسس همېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اورېدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېر علاقه په ناول کې ده، او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه دی او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنسی چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستې، او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننې، له همدې مرکې سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
نن بشپ زما د یار په کوم مخاندي، جلوګر په کوم هټ په کوم دکاندي، دکان به د خپل د تور خاندي، شرم ولي به حسن کوم تور خاندي، پټه وا به د مخ کوم پتنګاندي، رحان بے پاکان کنا پاکان وی
یا پتواڑو ستر گٹھا پڑون پا نظر وائی کدان کے دائے ہر کے زموت زر وائی خود پا خود میزان وحلی پا خنجر وائی اسی پاتش وم تر یار پوری مختوری جرگا دا عاشقانو کی کس بوری حسی پاتش وم تر یار پوری مختوری جرگا دا عاشقانو کی کس بوری.